درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د ماسپښین 2 بجې دی په دې خبرونه کې تال او تال پروګرام لرو خو لوبړی د دې سات خبرونه واوري د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغو افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې پیدا کړي چې غواړي په امریکا کې پناه واخلي. ترامپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل شاید د هغو کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ترامپ د کډوالو لپاره د نویو مرستو په جزئیاتو څه ونه ویل خو دا یې اټکل وکړ چې د ده اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکوي. نوموړی یو ځل بیا د جو بایدن د ادارې لخوا د 2021 کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکاوه او هغه د هیواد په تاریخ کې یو ډیره شرموونکې پیښه وبلله. دو افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د خوشایو ډیران د پاکولو په مهال د میتان غاز د کبل مړه شول. ترک چارواکو وویل پرون چهارشنبه انقره ته څیرمه د څارویو په فارم کې د دوه افغان کډوالو مړی وموندل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي خو د میتان غاز له امله بې صدا او مړه شول. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبه له ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړی د چهارشنبه په سهار راوستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد دومیدل. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه د افغانستان اتباو د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د لویدیځو هیوادونو د 1500 بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتو د درې ورځنی کانفرنس له پای ته رسیدو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوېل بارو د پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي په نیویارک کې فرانسه له 1400 هیوادونو سره یو ګډ ژغ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لای دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. دا درې ورځنی کانفرنس د ملګرو ملتو په چوکاټ کې د دوو دولتونو حل تر عنوان لاندې د فرانسې او سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شو او د سه شنبې په شپې پښپاپ پایته ورسید. په کانفرنس کې 1500 هیوادونو چې هسپانیا، ناروې او فنلند هم پکې شامل وو د دوو دولتونو د حل په اړه پر خپل بې ساري ژمنتیا ټینګار وکاوه. اندورا، استرالیا، کاناډا، ایسلند، آیرلند، لوکزامبورګ، مالټا، نیوزیلند، پرتګال، سان مارینو او سلووانیا د دې اعلامیې نور لاسلیکونکي هیوادونه دي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیرل دي. دغه اقدامات به د اګست له لومړۍ نیټې عملي شي. ډونالډ ترامپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شویو میسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50% تعرفه وضع شوه چې له نننۍ پنجشنبې څخه به پلی شي. د ترامپ دا پریکړه شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتنیو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوسیال کې لیکلي که څه هم هند زموږ دوست دی خو موږ له هغوی سره له کلونو راهیسې نسبتا محدود تجارت درلود ځکه د دوی تعرفې ډېرې لوړې دي. تر ټولو لوړې تعرفې په نړۍ کې او تر ټولو سخت او له توهینه ډک غیر مالي سوداګریز خنډونه لري. ښاغلی ترامپ زیاته کړې هغوی تل د خپلو پوځي تجهیزاتو ډېره برخه له روسیې اخیستې او د چین تر څنګ د روسیې د انرژۍ تر ټولو ستر پیرودونکي دي. هغه هم په داسې وخت کې چې ټول غواړي روسیه دې له اوکراین سره جګړه ودروي. دا ښه خبره نه ده. د هند حکومت په خبرګون کې ویلي چې د ترامپ د پریکړې پایلې ارزوي او همداراز له امریکا سره د یوه عادلانه سوداګریز توافق لپاره ژمن دی.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې چاره مو په خیر. هیله مند یم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنو اوریدونکو، زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو، د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو، دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلر پیل کړی ده او تر څنګ شاعری څنګه پیل کړی، ښکلی زمزمې هم کوي.
پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلس خپرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې، یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک وویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته. یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کېم. همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې یار ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سنه تاسو ډیره علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسو نه به پورته شوی و، چې زه دغه مهال داسې یو یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که ده ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابرزی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مې شون ماما د غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو شاعری کولا خصوصا نغمه او منگل چې بویلې وا، نو موږ رادیو کې د دوی دا سندرې اورېدی. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښې ده کنه. موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ د سلګو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې ده دغه ښه دی. نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل. ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کې وه، نو موږ به بلل کېدو. هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زموږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو تور بللو. دا کړی دغه سډیره او چاته شو ډیره شو به کله ما علاقه به د دیجن ادبیات سره پیدا شو. زه به ادبیات ولولم، زه کال ته شعر دی اغل ته شورا او پکلا لیک لوست دی اغل ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی. نو بابا په کانکور کې ممدا انتخاب وکړ، بل خر ادبیات ته کامیاب شوم. به میاشه ادبیات لوست. نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد ښار کې د ختیځ ادبي بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډېر خبر یاد ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ د پاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به د په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کوو. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیف ډان شو چې همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې. بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راته پوښتنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې وایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړ سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
شاعر کړی والو کې نو موږ ته بیا دا د درشمې سپاری البته قرآن کریم درشمې سپاره به لپاره ته شروع کړې تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدل. موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه لږ ویلې، بیا به مکتب کې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شو. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه به کله خار تر له به غټ رسنه او تسی لاړو غلط غټ مشایرو تلاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت بو مشرانو ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي راز ز شیرونه وایم یا ز ترنوم وکما ډیرو به کله کله تمسخر وک ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاله ولا ډیرو به خپل ګوانډیو کې باس کو چې ولا تاسو الګ څه دی دای ولی دغه کې دا د سې شیرونه وای هغه سې شیرونه وای ترنوم کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګ نه ډیر زیاتو خو ما خپل مسیر نیولې نو وم غواخل شوما وم راتل شوما زما په جاب کې خبرې م کې دي خو ما خپل مسیر نیولې وز په یدم چې په سم لا روانې ما نو بیا ورور چې کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبرې لای په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نو هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډیر لرو ځای کې خلک ویل چې ته پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تا نه میلمو بستانه میلمو نو بیا ورور د کلی کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه تر وخته پورې هغه مخالفتو خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته خبریالي وکړم بیا د هیواد په کچه غټو غټو مشایرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تر نومونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایستل بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
سو چې دې انتخاب کړی دی دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالب ده چې زما د پلان زما خبرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خبرونه کې ترنم وکړ موږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړي چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغه ته به موږ یو خبرونه لرله چې د خبرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خبرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خبرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکی پکې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې مه
نور به راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خبرونه نه قضا کول او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ماته به یې بس هېسې یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ماته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم نو ماته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پښتنه د پښتنه باندې زه پورا کوم زما بچیان دا غوزه کزه سکتا مې وکړه نو دا ویل چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څنګه چې دا نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو دا هغه او د دې بل تر مې منصب چې لګازي والد دوی دواړو شاعري چې هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغه خپل ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کیسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان دوی ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل موږ به دا شعرونه ویل بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو زیاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سرو کې هم سم دی پردې صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو
پسترګو زه به اوسو به تورې درته وایم چې دا شي دوستان خوښ څه ګلون څه رنگون څه نغمې کړم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم زپر تل کی زان زرے زرے کلم زپر تل کی زان زرے زرے کلم ستاد خار خبری ستا پرن خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کڑم د جانان د خوب ولو استرگو یادا د جانان د خوب ولو استرگو یادا ترازی کد زخمونو ڈیوی ملی کلم ترازی کد زخمونو ڈیوی ملی کلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم استاد خار خلق باستا پرن خوگی کم چگلو نچ رنگو نچ نغمی چگلو نچ رنگو نچ نغمی کڑن
کلا دا چه ستا
تاسو د اوریدونکو تنده په لګې ډیره ماته
ډیر زیاته مننه ماشاالله ډیر خوږ غږ او ماشاالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسئ ژوند اوسئ او هیله مند يم غږ مو تلم دا سی لوړ اچاند او چاتو سی
ډیره مننه ډیره مننه سلامات
اوسئ تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړای دی او څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2003 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نشون خو ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای بیا یو چا ته زړه ولګېږي نو اوس زه که یوازې وم نو خایف یې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی او چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لريوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کور او کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده کوم دغه بچیان چې زموږ دي کدي درې دانه درې مسلکونه زده کی نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخړل شي زه خوشاله يم د دوی د دې د حالت ته او بس ځان مو را انګلیزانو په سلاج اسکرې دی او څه او سره مصرف دي مصرفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری نه سي خپګانو نه وکي یو محل له درس وايي او بل محل له کور کې مشمان سره یو بل محل له شل دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وايي
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې نوي حکومت کې هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
کزوه مچ پنګرار کې نارنج ګل یا پنګرار کې نرګس ګل د غراس په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم د غراس په لوګر کې د سنځل ګل په میدان ورده کې د مړې ګل یری د هر مشاعره وچ زبې نګې د هر غونډې ګډور والو ما د غراس په قندار کې ځنې غونډې وچ بلل شوې او ملبته هو رسیدګي منه شو کوله تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سواد کې د یو بهیر له ادرس اړه راغټه مشاعره کې کې کله نه ما پاره کې کډون کړي دا غراس په پوخانی شمشتو کې چې زمنګو ساسي د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعره کې دې کله نه مشاعره کې ما پاره مشاعرو کې کډون کړي دي نو د صحت بیا د تنه غیر څه د انګرار د پرلر پرتو ول سوالیو کې حکومت ادبي بهیرونه دل کپ شپایر کې ننګ ادبي بهیر په خګاړو کې باران ادبي بهیر په شینوارو کې زما خپل او زما خپل څه چې موږ لکزای مشری ما سره وو د چلګزی بابا ادبي بهیر او د غسی د شینوارو لوی ادبي بهیر په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېخه او د ټولو باندې منګه ګرځیدلې ومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی په مندري ول سوالی کې دی نو دا ارینګ دی هر انس کې کمنګ با نو منګ زو مو وخت تل یاره ور نشو یا نشو رسیدای نو غا خلکو مینه به دومره و چې منګ به واه تاسو ورسله خپل ته ګډون وکړو نو ما نو ول څه دنګ دی هر غړډې ګډونوالي پاتې شوې مزه
ډیر ښه او خوشاله یم تاسو په دغه غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کړی دي ځکه ډیری شاعران نتلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کړي دي په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري آیا دقیق حساب ستادر سره او په دغه اوسنی وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لا شه د 2014 خبره بو کوم 2014 سوال لس ندی په لازم دي شیر لیکلو سره آشنا شوم تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شو هغه سي هغه ټولګي کې چاپ ته دا غن روسه درې کال وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړي دا لاغه روسه به ما پښمر لس شعر نام نه لیکلي بس د پوهېږم چې دا کل دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر نه راځي
بالکل. د ما بل پښتنه هم دغه ده ما له ډېرې شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پښتنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کې اوسه مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسله کولای سي شعر ولیکه او کنه هم دسي خوب وخت کې الهام راځي یا د خوای خو الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کې د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ سي ما لښ کیو نمبر دی لیکلی نو که خبره د دې شي چې یاره آرام یم یا خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس سهولت کې امکانه هر ډول امکانات شته دي فکر نم جوړې ما فزیک هم جوړې ما او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دي او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکل ځکه دې معلومه کې چې شعر د آرامتیا مسله نه ده شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکار وي او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کیږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنه جوګه ده او که دا چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خلک ورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وایي چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شعر خاپېرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موډ نه یې راغلی را باندې شعر لیکلو هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدی شي میاشت کې لس شعر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتیا او پور شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سر شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرم خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی یو کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوخت ویم
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم. نو بیا دی اوسنی یو کې ماته د ډېر څوک په نظر نه راځي چې راځو ویم شي اوس وخت کې هم دغه د نصیب صاحب ما وویل نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی هغه کاکړې ډېرې ښه وایي شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی هغه اورمه. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري؟
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کتا سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کول شي هغه او کارسو کاکړې ویلې دي چې کتا سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساس البم کې به وي سامي لند لند کیږي یو لاله را ته یاد دیږي نازو مز ما جانان دی ستامه کوم کړه تا واندې نو دا د غډيري خې کاکړې
ها ولاړو بسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته د ازید ریډیو ټول اوریدونکو ته
خوش نام خدا خدا نو
ډیر قدرمن اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله من یم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې څه انجنې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم د سیوار سوې د سی پی او کار باندې بوخت اوسي، هم د سی ل دې زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه بی زمزمې یم. زه دلته اروپا کې در اصل نه به راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه چې سړی موټر ته لاسرسی ولري زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. بدا لار چلتا سفر باندې روان ما زغه گیګه ما بیا استا خبره چې همدې کې یا کلا کلا شپزی وکما او یا زل نور وختونه چې زی بیخی आवाज ما درس پکې نه وایم، نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګرب اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کیغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم چې وکولای شي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې ستیج ته راسي، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړي اوسي؟
دا د
دې اخته
تر مخه ما د
دغه
یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیري د دې شعر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمې ته زما پکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیا چې کله ما او نغمې بیبي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته وویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فلټر نه راغلی په دې دومره خاک باندې. نو ما ولې ویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری
مطلب
حکومتی کشنگ ونی په فردی کشنگ ونی وی دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه، مگر منگ تر راتیر شوی منگ مبارزه کړی ده. او دا برخه سي خړې وړي نه دا خو شونی دا امدارن هم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بندې، ځینې کسان غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو موده مختلفه برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځی کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله، خو دغه کم څه چې د لوړ مقام ته رسې، نو دغه پاک لمنه هغه د شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لکه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مني هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته. نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه هلکې ګیز مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دینه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مه کړه زموږ ځینې ځایونو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنۍ کې چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مه کړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېرې یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانې وګوره، بسانې وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده. که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران زه چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نه راډیو ته تللی یم، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لري دا فکر غلط دی. نو زه باوري مې دا مبارزه او دا په هاوی باغوي وه حسابي شي خپل برخو کې کامیاب شي.
ډیر زیات مننه. تاسو رادیو یادونه هم وکړه خبريالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډیر کلونه کې او رادیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ډیر خوند درکوي او څیر تاسو نه او خوند متري اخستل خوشاله کیدی و لکه رادیو کې کار کول درته خو او ټلویزیون کې
تلویزیون په دې خوند راکو شي مونږ به ویل چې خلک مونږ وپیژني او خلک مونږ ښکاره وویني ځکه ډېر خلک به وایي چې دا خلک قواره په ظاهري قیافه څنګه دي او مونږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپیژني ځکه مونږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دونه د خوند مسله که وخو د تلویزیون وه او که د اسانواري مسله وه نو بیا راډیو خو ته پوهېږه چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څیره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یې هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو ده نه به هم خلاصو نو بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه او سړی په کښې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر ومه.
بلکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي نو خندا در ځي او خوشحاله کیږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولا کوم چې رښتیا دی ویلی چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا میلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې نو مونږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته را ولمه. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې مونږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلې. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلې ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کوې او ما یک میافکې زه در سره خبرې وکړم نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي مونږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي وایي وولا ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در نه څه رقم پوښتنه کوم هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو نو بیا به یو چل یې ورسره کړی وو چې کله به زمونږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک به یې خلاص وو چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به م اف کوه هغه ته به م خبره په زوره وکړه هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد دې په خیر چې سید احمد میخیل شي زما یو ډېر ښه همکار و نو هغه سره دا کیسه په زمونږ په راډیو کښې وشوه چې کله هم دا کیسه مونږ او ډېرې ډېرې جالبې خاطرې هم شته دي بیا به یې له خیره کومه بله خپرونه بیا به یې راټولې
حتما. ما هم همدا ویل په ټلویزیون کښې راډیو کښې په ټوله کښې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره چې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې مونږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو.
امین
شي امین ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غوړم ډیر خبر در سره کوم غوړم ډیر پښتنه وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیره مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکی همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته بس
ډیره زیاته مننه کوم غوړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه وورو
ډیره مننه دا د جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي دا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل زه دا سندره لایم کوم چې خپل استاد زما ته کوي هر یو پند ملغلری دی
پندونه
پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن
نو دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واوري دا
حتمان حتمان یو نړۍ مننه کوم سندره د تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت او صحیح چاري خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا وی هر بدکړه هغه بدما کړه وی هر بدکړه هغه بدما کړه چې دلا ستی آزاد شي د چالو نا جانا چې دلا ستی آزاد شي د چالو نا جانا
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.